سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څخه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده.
په ټول هیواد کې تقریبا 150 فیصدی د قصاص صادر کړي دي، 90 فیصدی د دیت صادر کړي دي، پر و دیرش نفر باندې د رجم او د سنگسار فیصدی صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکې کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سخت سزاګانې ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوندزیو پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون وخت په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیو پیغام کې چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تمانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تمانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کبله یې پېښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانې ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پېښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشې کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشې کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشې شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارو ویلي. دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د دبليو ایچ او په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستۍ خبر همدا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنیو چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یوه پلاوي په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نورالدین عزیزی او دغه راست د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اساس امیر خان متقی به له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان چین پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په دیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل اسلام آباد ته د ښاغلي متقی د سفر د هدف په اړه وایي:
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقی به پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیری او د سش کال د فبروري په 2020 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي، د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. اسمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو له شنونکي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تمه لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلي. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي، او ځینې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یوځای شوي او په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین لپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت لپاره به لوی تهدیدونه ایجاد.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځوي شوي دي. متقید اسلام آباد او بیجینګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستۍ کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي. او بل دا چې طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا سوزونه چې طالبان ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده. خدا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دی چی پا دی بی تبار پل اعتبار وکی. متقی د اسلام آباد او چین غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کنفرانسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به مونږ شاهدان د دې اوسیږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پرېکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پرېکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرېکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپوه چې پاکستان ته د امیر خان متقی د سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. په خیبر پښتونخوا کې د اکثرو امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د ناامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو ښوونکو په شمول څوارلس تنه وژل شوي دي. پرون پنجشنبه سهار په بره کورمه کې په دو پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په لومړۍ پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په ښوونځي کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چینار کې ډاکټران وایي چې د وو ښوونکو په شمول اته مړې روغتون ته وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهبه دي، له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په دیردونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوي دي. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونې لږ تر لږه شپږ وسلوالي حملې شوي، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې څلور سوه شپږ ډېر تروریستي بریدونه شوي چې دوه سوه درې نوي تنه پکې وژل شوي او پنځه سوه یوویشت نور ژوبل شوي دي. تر ټولو ډېر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلي سیمې هم ورسره تړل شوي دي. په دې صوبه کې په دوه سوه نولس بریدونو کې یو سلو دوه نوي تنه وژل شوي او درې سوه دېرش نور ژوبل شوي دي. ورپسې ډېر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. د بلوچستان په درې سوه شپږ بریدونو کې اتیا تنه وژل شوي او یو سلو اویا نور ژوبل شوي دي. سږکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې پنځه پیښې شوي، خو په سند ایالت کې بیا شپږ پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د دوه دېرش تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.